Radio. Radio Azadi.
سهر با بخیر تاسیز موگغه گلازاده راژیو ناوری ده خبری خبرونه با خبرونو پیلو ده کټوال په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر یونیسیار وایي چې په کندهار، کندړ او دایکندي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی لمخی د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکندي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستانه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه شنبه پر خپل دوه وعدو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 135 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستاني شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. په پیښه کې د الوتنې درې تنه عمله هم وژل شوې ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلي چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې بره سره پاراپورت لري چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبريالان له ستونزو سره مخ دي. چې د دې خبريالان له ستونزو څه دي راپور کې به درته تفصیل ولرو. درې کاله وشول چې افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. د نجونې شکایت لري
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوای او وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. دې سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته بوشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوي.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بېل خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او دا چې هلته ځوانان څه ډول میلې کوي وروسته به درته راپور کې جزئیات ولرو. له دې سره بیر نور مطالعه به مشتمل سي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مزافري د سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان خبريالان وايي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویر لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی ازادي راډیو سره په خبرې کې ویل د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان خبريالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبريالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې د وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولای او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ اند ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو ویریږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نه په جلا وطنۍ کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي د سه شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لاسمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلاوطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې سره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې پکې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,13,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د ډسمبر 2020 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د هند حکومت وايي د افغانستان د روغتي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پورې د دسمبر 2020 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکاري او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د اجمنی هند ته د روان دسمبر په 20 د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر نور جلال جلالي د سفر پر مهال شوی. د اعلامیه په ټوکل افغانستان سره په بشري او روغتیايي برخو کې هند د خپل اجمنو په روانو ساتلو ټینګار کړي. په دې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د سه شنبه په ورځ د دسمبر 23 پر خپل اکسپانه هند ته د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر ورسته سفر له لاستراوړو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو غني مهمه مرسته اعلان کړي دي چې پکې د 15 میلیون ډالر ارزښت بلابل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیون ډالر ارزښت، د رادیو ترافي او ماشين د دې ناروغي لپاره د 1 میلیون ډالر ارزښت، 15 ټنه درمل، د 300,000 ډالر ارزښت یو سیټي سکین ماشين او همدارنګه د 500,000 ډالر ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتيایي ټولنه په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان سره د هند مرستې اغیزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتيایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپل همکاري پراخ کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل،
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړي شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغیو متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پوخانی ډاکټران هم په بلابلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولی. لړډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي راډیو ته ویل
د سابق او در خود شپونه
سره د صحت طفل اندرا ګاندی روختون ته د هند لوري درمل ورکول کیدل. تغرس په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. کله دوی ژمنه عملی بڼه غوره کړي نو دا به افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې وړاندې د هند عامې روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکسپانې لیکلي وو چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاهو تر څنګ د درملو یوه لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنځمه په ورځ د قوس د 14 ویلي وو چې نوې ډیلی د خپل بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي سلور شپې تزره واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیايي ادارې ته سپارلي. هند تر دې وړاندې 13 میاشتې د افغانستان روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي وو. تبدا سیال کې چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لنخت او داړي کو تر ترنګلتي او روس د دواړو هیوادونو ترمنځ ټول لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. د غراز طالبانو له پاکستان د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګول او د بدیلو لارو پلټکې دي. په روسي کې هند او افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتيي برخو کې خپل اړیکې پراخه کړي. هند ته د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر نور جلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنۍ او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوريو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د انجنو په لوړ زده کړو د بندیز ری کله پوره شو. د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 1400 اول لمریز کال د جدي په نوم لري نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پور انجنو پانتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د انجنو په لوړ زده کړو د بندیز دری کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د انجنو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې انجنی پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه انجنی له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین جونی وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کې خو په خبره پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاوري اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروا احمدزی ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ د میاشتې هم په دې کال کې به پیل شي ځکه چې نظام د امرسانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به پیل کېږي. مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ کچیر ته مخکې هیله مندو. د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وساید کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړو او د غرازې د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل. آندا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل خو دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لاهو کړې. د طالبان حکومت درې کال وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولی او هاوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونیوس خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان باندې ترڅو کرا شرعي جواز تر لاسه شي. د غراز غنو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او آن امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله شاوخوا 70,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې، او دغه راز د افغانستان د 1,000 پوهنتونونو له ډلې 30 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
وړاندې به خوست ولایت ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو، روغتیایي کلینیکونو او ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري، او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هیڅ پام نه ده شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې نندارا او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان، د پاخه او مرکزان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپل ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو، د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه دي، خطیری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي، او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتلل، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل وګرځېدل، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي. زابل ولایت یو اوسیدونکی چینی غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره د سیمې ته په ملت للی. ازادي راډیو ته وویل د ګران بایا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډیر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډیری ځوانان یو خود کرکټ هم کېږي،
فوتبال هم کیږي، نو هغه غیږي چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل وکړي دا د غیږو ورزش، دغه یو غیږه ده تر څنګ دغه ځوانان بیا پرېږو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي، ډېری ځوانان دلې خپل دیګونه د ساره سره وړي خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالی اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي. د کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي، خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خوشینه وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نه سي بیولی.
هغه ځوانان چې په ریګو کې د کېناستلو فریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نسي تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او دلته خپلمنځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورسي، کوم مشخص قوانین لري، یا دا چې آیا مسؤل کسان هم ورته ګمارل شوي کنه. د کندهار ولایت لپاره د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکز شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم ځي.
تاسې زموږ کلازادې راډیو نه اورېده. خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څکاک پاکو اوبو یا د سیمې ته د غځېدلې سړک جوړېدل د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاوو بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لرې او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډېرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاکو په ستونزه ادبي او زیاتوي. په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لکه وي، هغه د ژوند پوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوار نه خجوي. دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ د لارې موږ ته دا خدمت کوي چې د اوبو موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه. یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله به کور ته بدل کو کله بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زمي ورته وقف کړای دی نو شمیک بلک وسلخات کو شو د خال بلک وسلخات کی شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمه اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډاډو کې ډیر لګی کرنې زمکی لري، خو هغه هم د سیلابونو او خړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې زمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوال نه جوړ کی. یو بل ځای اوسیدونکو بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دیوال نه جوړ شي لکن خوړ غړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړ شي جو تکیا به شي که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړي یو د چند وړې د در در پټیشته چې دوا جربه درې جربه یو پټای دی هغه دولل مخ نشته خوړ وړې د ټوله.
بلوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پات شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب پډره پیمانه سره وی د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وی. د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که 3 مرکز صحی را در ولایت‌های قندهار، کنر و دایکندی اعمار میکند. این نهاد سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که این پروژه ها با هزینه 3 میلیون دلار و در مدت 2 سال تکمیل خواهد شد. به گفته UNHCR هزینه این پروژه از صندوق بشردوستانه سازمان و صندوق بشردوستانه افغانستان تامین می شود. بر اساس اعلامیه شفخانه کنر به حدود 150 هزار نفر و مراکز صحی قندهار و دایکندی هر کدام به 45 هزار نفر خدمات می دهند و در مجموع بیش از 240 هزار نفر از بازگشت کنندگان از این مراکز مستفید خواهند شد. این در حال است که از آغاز سال جاری تاکنون بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند که بسیاری آنان در شرایط بد قرار دارند. قوه قضاییه ایران از اجرای حکم اعدام بر 2 مرد در شمال این کشور خبر داده. خبرگزاری میزان وابسته و قوه قضاییه ایران نوشته که این 2 مرد در سال 2022 در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند. هویت این افراد مشخص نشده. ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر 2 زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود به گونه علنی اعدام کردند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، ایران پس از چین دومین کشور از جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار می رود. پاکستان روز سه‌شنبه شرکت هوایی ملی این کشور بیان پاکستان انترنشنال ایرلاینز یا PIA را به سکتور خصوصی واگذار کرد. این شرکت هوایی به بهای 135 میلیارد روپیه معادل 482 میلیون دلار فروخته شد پس از آن که 2 شرکت پاکستانی برای اشتراک در لیلام آزاد واجد شرایط شناخته شدند. این داوطلبی به صورت زنده پخش شد و 2 طرف برای خرید 75% سهام این شرکت با هم رقابت کردند. وزیر مالیه پاکستان گفته که دولت دیگر نمی‌خواهد هزینه زیان شرکت‌های دولتی را بپردازد و این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی مرتبط با برنامه صندوق بین‌المللی پول است. شرکت هوایی PIA سال هاست که با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبرو بود. محمد علی احمد الهداد لویدرسس لیبیا و 4 مقام نظامی ارشد این کشور شام سه‌شنبه در پی سقوط یک جت تجارتی اندک پس از برخاستن در شهر انقره جان باختند. به گفته علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه، لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده. در این سانحه 3 خدمه پرواز نیز کشته شدند. عبدالحمید دبی بیا نخست وزیر لیبیا در صفحه ایکس خود این موضوع را تایید کرده. الهداد پیش از این حادثه روز سه‌شنبه در انقره با یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و همتای ترک خود سلجوک بایر اکتاروغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به ترابلس بود. ترکیه گفته که در مورد این حادثه تحقیق می کند و این ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا امروز پس از تیراندازی مرگبار در ساحل باندی قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضد تروریسم را تصویب کرده. این قوانین مالکیت اسلحه را محدود کرده و نمایش عمومی نمادهای تروریستی را در فضای عمومی ممنوع میکند و قدرت پلیس برای کنترل اعتراضات را تقویت کرده. نخست وزیر این ایالت گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سختگیرانه حمایت نکنند، اما دولت او هر کار برای امنیت مردم انجام میده. این قوانین با مخالفت های هم روبرو شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: خبرنگاران افغان میگویند که با خطر بازداشت در پاکستان مواجهند.
بسیاری از خانواده ها حتی در زمان بیماری جرأت مراجعه به شفاخانه را نداریم، چون از بازداشت توسط پلیس حراس داریم.
خبرگزاری آنادولو ترکیه از بازداشت یک عضو گروه داعش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان خبر داده. در این مورد نظر کارشناسان را هم داریم.
هم بازداشت کرده، این بازداشت ها به معنی این هستند که کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و ترکیه و ممکن تا حدی افغانستان در جنگ علیه تروریست های بین‌المللی مثل داعش همراه یک دیگر زیر پرده و زیر چتر استخباراتی همراه یک دیگر همکاری دارند.
و اینکه 3 سال از بسته شدن پوهنتون ها بروی دختران افغان میگذرند. دختران چی میگویند؟
یعنی حقوق زن همی گفتم می شود، ما همچنان می خواهیم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن ای بسته چی بگو می چه احساسات رو بیان نمی کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 3 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 25 دسامبر که برابر میشه با 24 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. و پاکستان می رویم که شماری از خبرنگاران افغان در این کشور می گویند که ترس مداوم از بازداشت توسط پلیس باعث شده که حتی بر خریدن نان یا مراجعه به مراکز صحی نتوانند از خانه خارج شوند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همراه با خانواده هایشان با محدودیت های شدیدی در دسترسی به غذا و خدمات درمانی مواجهند. در همین حال نهاد حامی رسانه ها نی در تبعید از صدراعظم پاکستان خواسته است تا به گونه مستقیم برای رسیدگی به وضعیت روبه و وخامت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدام کند.
شماره از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی برای تهیه نان و وعده‌های ساده غذایی نمیتوانند از خانه خارج شوند و خانواده‌هایشان ساعت‌ها گرسنه نمی‌مانند. آنان میگویند که این وضعیت دامنگیر بسیاری از افغان‌ها به ویژه خبرنگاران افغان است و خواستار تغییر فوری آنند. یک خبرنگار افغان در اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا، سه‌شنبه 23 دسامبر در مورد رادیو آزادی گفت:
یه بگونه ای از که ما گاردهایی که پلیس با منطقه می باشه ما پشتنان رفته نمیتونیم. ما دو روز سه روز پیش تا ساعت 3 بعد از ظهر نتونستیم چای صبح بخوریم به خاطر که در منطقه پلیس بود و ما نمیتونستم برم نان بیارم. ما با فرزندان با همگی گرسنه نشسته بودیم تا زمانی که عملیات پلیس رفت و بعد ما رفتیم نان آوردیم بود ما همو چای صبح در ساعت 3 بجه خوردیم. و این وضعیت متاسفانه که دامنگیر هم
برخی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند که حتی در زمان بیماری جرأت مراجعه به شفاخانه را ندارند، زیرا از بازداشت توسط پلیس حراس دارند و دسترسی به خدمات صحی برایشان عملا غیر ممکن شده است. عبدالحق حمیدی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که همچنان مسئله اقامت قانونی، فشارهای اقتصادی، نبود کار و هزینه های بالای زندگی آنان و خانواده هایشان را در وضعیت دشوار قرار داده است.
ما مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان تنها به مسئله اقامت محدود نمی شود. فشارهای شدید اقتصادی، نبود کار، ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و هزینه های ابتدایی زندگی ما و خانواده های ما را در وضعیت بسیار دشوار قرار داده است. بسیاری از خانواده ها حتی در زمان بیماری جرأت مراجعه به شفاخانه را نداریم، چون از بازداشت توسط پلیس هراس داریم. ما به طور مدائم با تهدید بازداشت، برخوردهای سلیقه‌ای پلیس و فشارهای وزارت داخله پاکستان روبرو هستیم.
این در حال است که نهاد حمایت از رسانه ها نای در تبید از شهباز شریف صدراعظم پاکستان خواسته است که برای حفاظت از خبرنگاران افغان که با خطر بازداشت، آزار و اخراج اجباری روبرو هستند مداخله کند. این نهاد در نامه ای که یک نسخه آن سه شنبه 23 دسامبر با رادیو آزادی شریک شده است از او خواسته است اطمینان حاصل کند که خبرنگاران افغان که با خطر بازداشت در پاکستان روبرواند ویزه دریافت کنند و تضمین های امنیتی لازم برایشان فراهم شود. نای در تبیید افزوده که شمار زیاد از خبرنگاران و کارکنان رسانه های افغانستان در پاکستان به دلیل ترس دائمی از بازداشت و تهدید اخراج اجباری به افغانستان مجبور شدند در خانه ها به سر برند و شرایط مشابه به حبس را تحمل کنند. مقام های حکومت پاکستان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که افغان های فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان شنبه 20 دسامبر در شهر پاریس فرانسه در حمایت از خبرنگارانی که در پاکستان و ایران در بی سرنوشتی ماندند تجمع اعتراضی برگزار کردند. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان از سازماندهندگان این تجمع اعتراضی گفته که ده ها خبرنگار با رد یا بی پاسخ ماندن پرونده های پناهندگی در این دو کشور با خطرهای جدی از جمله فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی، بازداشت و تهدید به اخراج اجباری روبرو هستند. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله گروه هایی هستند که میگویند در پاکستان با مشکلات روبرواند، تمدید ویزاهایشان رد شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. سازمان های بین المللی از نحوه مدیریت پاکستان در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده، گفتند که بازگردان دان اجباری افراد در معرض خطر را با تهدید فوری، آزار و پیگرد در افغانستان مواجه می‌سازد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در اوایل نوامبر در یک گزارش مشترک گفتند که روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول اپریل تا اول نوامبر سال جاری میلادی 813,000 افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند و مجموعی بازداشت های ثبت شده افغان ها در این کشور در 10 ماه اول سال 2025 به بیش از 102,000 مورد رسیده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. خبرگزاری رسمی ترکیه آنادولو از بازداشت یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان خبر داده. پیش از این پاکستان هم روز جمعه اعلام کرده بود که یکی از اعضای ارشد داعش خراسان که به گفته مقام ها سخنگوی این گروه بوده بازداشت شده. فرشته نگاه به این موضوع بیشتر پرداخته.
رسانه های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که سازمان استخباراتی این کشور در یک عملیات گسترده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش را بازداشت کرده است. حکومت ترکیه به گونه رسمی در عبارت چیز نگفته، اما خبرگزاری رسمی کشور آنادولو ناوقت دوشنبه گزارش داد که فرد بازداشت شده محمد گورن نام دارد و شهروند ترکیه است. بر اساس گزارش آنادولو، محمد گورن مسئول طراحی عملات انتحاری علیه غیر نظامیان در ترکیه، افغانستان، پاکستان و شمار از کشورهای اروپایی بوده است. در این گزارش آمده است که گورن پس از سفر از ترکیه به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در پایگاه های داعش فعالیت داشته و به تدریج به جایگاه رهبری در این گروه رسیده. با گفته آنادولو، پس از شناسایی محل اختفای محمد گورن توسط سازمان اطلاعات ترکیه، او بازداشت و سپس به ترکیه منتقل شد. با این حال جزئیات در مورد چگونگی مانگی و اجرای عملیات ارائه نشده. حکومت طالبان و پاکستان رسما در این مورد هنوز چیز نگفتند، اما یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که عملیات استخبارات ترکیه در آن سوی خط دیورن در پاکستان انجام شده است. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی احتمال همکاری میان ترکیه، پاکستان و اتحاد حکومت طالبان در بازداشت این عضو داعش خراسان را مطرح می کند.
پاکستان هفته گذشته اعلان کردند که سخنگوی داعش سلطان عزیز را هم بازداشت کرده. این بازداشت ها به معنی این هستند که کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و ترکیه و ممکن تا حدی افغانستان در جنگ علیه تروریست های بین المللی مثل داعش همراه یک دیگر زیر پرده و زیر چتر استخباراتی همراه یک دیگر همکاری دارند.
پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان داعش به نام سلطان عزیز ایزام را بازداشت کرده. بازداشت او نخست از سوی تیم ناظران تحریم های سازمان ملل متحد گزارش شده بود. پیش از این یک منبع حکومت طالبان هفته پیش بر رادیو آزادی تایید کرده بود که نیروهای طالبان عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در ولایت بدخشان انجام دادند. این منبع گفت که این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجیکستان دست داشتند. به گفته او جنگجویان حاضر در این مخفیگاه اتباعی خارجی بودند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشد. در عملات 26 و 30 نوامبر بر ولسوالی های شمس الدین شاهین و درواز تاجیکستان 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفته بود که عملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 همواره تهدید گروه داعش را کم اهمیت خوانده و ادعا کرده که این گروه در افغانستان سرکوب شده. اما محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین جرمنی و آگاه امور امنیتی، هشدار می‌دهد که در صورت نبود همکاری منطقه‌ای تهدید داعش خراسان می‌تواند جدی‌تر شود.
من که فکر میکنم بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد، اهداف از اینا ماورای افغانستان است و ما اثراتش در آسیای میانه، در روسیه و در دیگه مناطق آسیا میبینیم. ما باور من این است که این پدیده دیگه هم بزرگ شده میره و این تا زمانی بزرگ شده میره که بالاخره تا این قوت ها، تا می کشور ها با هم واقعا یک همکاری صمیمی را ایجاد نکنن و صادقانه در پی نابودی تهدید داعش خراسان نبراین، این هم روز به روز اضافه تر میشه و احتمال از این هم است که داعش خراسان حملات بیشتر را هم در آسیای میانه، هم در کشورهای بیرون از آسیا در آینده ها انجام بده.
شاخه خراسان گروه داعش در سالهای اخیر مسئولیت برخی از مرگبارترین عملات در افغانستان، پاکستان و فراتر از آن را به عهده گرفته. این گروه در مارچ 2024 با حمله به یک سالون کنسرت در اومه مسکو بیش از 140 نفر را کشت. در تازه ترین مورد، دو مهاجم در نخستین روز جشن مذهبی یهودیان موسوم به آنکا در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند که دست کم 15 کشته به جای گذاشت. حکومت استرالیا بر اساس تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که مهاجمان که پدر و پسر بودند از گروه داعش الهام گرفته بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره افغانستان که چند روز پیش منتشر شد اعلام کرد که شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان به حدود 2000 نفر میرسد. در این گزارش آمده که هدف این گروه انجام عملات در سطح جهانی و نمایش توانایی جذب نیرو و منابع مالی است. بر اساس این گزارش که بر بنیاد اطلاعات کشورهای عضو شورای امنیت تهیه شده، گروه های مانند داعش خراسان، تحریک طالبای پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصار الله و اتحاد المجاهدین پاکستان در افغانستان حضور دارند. حکومت طالبان پیش از این ادعا را رد کرده و مدعی شده که هیچ گروه شورشی در افغانستان فعالیت ندارد و به هیچ گروه اجازه نمی دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده کند. تعهدی که طالبان در توافقنامه دوحه در سال 2020 با ایالات متحده سپردند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این ادعای طالبان را به اعتبار خوانده و گفته که داعش خراسان در بخش‌های از افغانستان مدارس ایجاد کرده و به کودکان به ویژه افراد زیر 14 سال آموزش‌های ایدئولوژیک و انتحاری می‌دهد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. 3 سال از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران در افغانستان توسط حکومت طالبان سپری شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند. اما اینکه دختران افغان در این 3 سال چه تجربه‌ای را پشت سر گذاشتندن در این گزارش بشنوید.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران در افغانستان دروازه های پوهنتون ها همچنان برای آنان بسته است. هرچند حکومت طالبان در ابتدای این تصمیم را موقتی خوانده بود، اما اکنون ظاهرا به یک سیاست دراز مدت مبدل شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند. اعلامیه‌ای که هزاران دختر را از ادامه تحصیلات عالی محروم کرد. شماری از دختران بازمانده از تحصیل میگویند که وضع ممنوعیت های پی در پی از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان تمام امیدهایشان برای ادامه تحصیل را از بین برده است. فرزانه مومن یکی از محصلان پیشین 15 روانشناسی پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت:
چقدر پیشرفت‌هایی می‌داشتیم، چقدر ما انکشاف می‌کردیم، با روزهای ما به اهداف ما می‌رسیدیم. من خیلی مایوس هستم و اصلا نمی‌دونم احساسات خودم بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه‌ها گذشته، مگر هیچ نهادی عکس العملی که نتیجه درست داشته باشد در مقابل مورد اسلامی انجام نداده.
همچنین یکی از محصلان پیشین 15 طب پوهنتون کابل که با گفته خودش 2 سال تحصیل کرده بود و امید زیادی به آینده داشت، به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
یعنی حقوق زن نمیگفت می شود، ما همچنان میخوایم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن عیب است، چی بگم، هیچ احساسات خود بیان نمیکنم. یعنی قسمه که سر دخترای افغانستان اینم تو بگذره، مانند کشورهای دیگر ما میخوایم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم.
این دختران میگویند که هرچند طالبان در ابتدا حجاب را بر آنان اجباری کردند و صنف‌های دختران و پسران را جدا ساختند و حتی در برخی ولایت‌ها زمان رفت آمد محصلان دختر و پسر با پوهنتون‌ها را تغییر دادند. اما بستن کامل دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران ممنوعیتی بود که به گفته آنان تمام امیدهایشان را برای ادامه تحصیل نقش بر آب کرد. حکومت طالبان پیش از ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها آموزش متوسط دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساخت و وعده داده بود که پس از ایجاد یک میکانیزم مشخص اجازه بازگشایی مکاتب را خواهد داد. اما با گذشت بیش از 4 سال حکومت طالبان تا کنون از ایجاد این میکانیزم خبر نداده و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه اگست سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که کار رو این موضوع ادامه دارد تا جواز شرعی مشخص به دست آید. شمار از مقام های طالبان گفتند که قصد ممنوعیت کامل آموزش دختران را ندارند، بلکه تلاش میکنند چارچوب ایجاد شود که به گفته آنان ارزش های اسلامی در آن رعایت شود. شمار از دانش آموزان و معلمان در افغانستان اما گفتند که پیش از این نیز با رعایت قوانین اسلامی و ارزش های فرنگی با حجاب و در مکاتب جدا از پسران آموزش میدیدند و معتقدند که می توان آموزش دختران را در مکاتب و تحصیل آنان در پوهنتون ها را بدون نقض این اصول ادامه داد. سازمان همکاری اسلامی، چند نهاد بین المللی و برخی کشور اسلامی میگویند ممنوعیت آموزش عصری دختران تعبیر خاص طالبان از شریعت است و تاکید میکنند که یادگیری علوم دینی و عصری بر مردان و زنان فرض است. آنها تاکید میکنند که زنان نیمه از جامعه را تشکیل میدهند و حق دارند زمینه آموزش در بخش های علمی، طبی، انجینری، تکنیکی و حتی امنیتی و نظامی برایشان فراهم شود. تعداد دختران محصل بازمانده از تحصیلات عالی در افغانستان مشخص نیست، اما اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان در سال 2023 در اعلامیه گفته بود که در نتیجه ممنوعیت تحصیلات عالی توسط طالبان حدود 70,000 دختر از آموزش محروم شدند و همچنین از میان 140 پوهنتون افغانستان 40 پوهنتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز در یک گزارش مشترک با تاریخ 8 اکتبر سال جاری هشدار دادند که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان ادامه یابد، افغانستان تا سال 2026 میلادی حدود 9.6 میلیارد دلار زیان اقتصادی خواهد دید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با پایان مجله خبری نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که شماره از باشندگان محل و تعداد از بازدید کنندگان میگویند که رگستان ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یک از محلات تفریحی برای شماره از مردم مبدل شده. باشندگان برخی از ولایت جنوبی افغانستان هم برای تفریح به این رگستان می آیند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار، جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت می‌گویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عینومینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می رود، به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موتورهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. این که همه با هم و در یک جا جمع می شوند باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
ملیت خونو وظیفه ول خلق شمسال وظیفه داری انو بیادی
با این میله ها بیشتر کسان می روند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته می شوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
پشتی محلی نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود، اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موترسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی اسپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
بر یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن ایستادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاصی دارد.
نیمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمیتوانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
مختلف لوبی ترسره کبی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این که روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شده اند یا نه، معلومات به دست بیاورد. اما انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار، با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه ها و خانه ها موقعیت دارد. شماره از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خرید